مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړم سلامونه میومنه. په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته خبري غړي په تکراری توګه خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکي. عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په روانو ناامنه حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سفر وتلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال دا پریکړه د توشخانه د مقدمه اوریدنې پر مهال کړې ده. د دې مقدمه راتلونکو اوریدنه به د مارچ پر 8مه کیږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت او د بانکداري عدالت عمران خان ته د ترهګرۍ او ناقانونه بهرنیو چندو ترلاسه کولو در پاړه درڅ سوی مقدمو کې لنډمحاله ضمانتونه ورکړل. بل پلو اسلام آباد په های کورټ کې نن د اقدام قتل په مقدمه کې پر هغه درخواست هم اوریدنه وسوه چې عمران خان ته دی تر نیول کېدو وړاندې ضمانت ورکړل سي. عمران خان ته په دې مقدمه کې هم لنډمحاله ضمانت ورکړل سوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزی جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پریکړه محفوظه کړې او د مارچ پر لومړۍ نیټه به اوروي. دا لغ وروسته د اچ یادې جرګګۍ د فروری پر 28مه او 28مه د دې مسلې په اړه اورېدنې وکړې. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په یادو سبو کې د انتخاباتو په اړه د فروری پر 28مه له خپلې خوا نوټس اخیستی و. نوموړي د دې لپاره نهه کسیزه جرګګۍ جوړه کړې وه چې د انتخاباتو فیصله به صوبایي ګورنران کوي او که ولسمشر او یا هم چې دغه انتخابات به کله کیږي. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي نمایندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړې او دا نمایندګانې بیرته بحال کړې دي. په پېښور های کورټ کې نن د بلدیاتي نمایندګانو د معطل کولو ضد د کیس اورېدنه وسوه. عدالت په دې اړه له انتخاباتي کمیشن او د خیبر پښتونخوا له حکومتي څارنواله د مارچ پر 2مه رپورټ غوښتې دي. انتخاباتي کمیشن د فروری پر 2مه د بلدیاتي نمایندګانو د معطل کولو اعلامیه پر کړی و. کمیشن هغه مهال ویلی و چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بلدیاتي حکومتونو د استازو حیثیت لدی کبل زندوی چې پر انتخاباتو اثر انداز نسی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په روانو ناامنه حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. حاجی غلام علي د فروری پر 28مه په سوات کې خبریالانو ته وویل چې دا صوبه د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے.
پولیس زواکونه نشتا. پوس پل زواکونه نه راکوي. طالب محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټۍ نه انکار دي. استاد وای ز د ټاکلو نیټه ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کې ماده 2450 شته چې هغه د هم وای چې کچره داسې حالات وي مکه نستل پکار دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل 9مه د عامو انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته تللی دی. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیده کاته کوي. نوموړی تر روانېدو وړاندې پر ټویټر ولیکل چې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. او د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به سبا د پېښور زلمی لوبډله له کراچی کینګز لوبډلې سره لوبه کوي. تر اوسه د لومړي پړاو له 150 لوبو څخه 14 لوبې ترسره سوي دي. په دې کې لاهور پر لومړي، ملتان پر دویم، اسلام آباد پر دریم او کراچی پر څلورم نمبر ده. د پاکستان سوپر لیگ لوبې د فروری پر 14مه پیل سوي وي او د پای لوبه به د مارچ پر 19مه ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو د مشال ریډیو په دې سطح خبرونه کې ل خبرونو ورسته یو شمېر ریپورتونه او تبصرو ته ځو. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابلی ضمانت وارن جاری کړی دی. خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای.
تقریبا هر څه چې کوم حکمنامه لاندې د دې اختیارات معطل شوي وو، نو رپورټ هم هغه حکمنامه هغه نن معطل کړ.
د قبایلي سیمو د فاټا کمی جرګې په نامه جرګې ویلي چې دوی به د دې سیمو د پخوانی آئینی حیثیت بالول لپاره خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي، همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تازمو جغله مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. او بل پلو د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو په اړه هم عدالتي اوریدنه کړې. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی چې د عمران خان پر ضد نن کمی څلور اوریدنې کېدې، که په دې اړه راته ووایست دا څومره مهم وې د تحریک انصاف لپاره یا د حکومت لپاره؟
سران تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د دواړو لپاره ځکه مهم دي چې د پی ټی آی خو د یو مشکل سره مخامخ دی، ځکه چې سلور کیسونه دي او یو پکې توشخانه تاسو یاد کړئ چې په هغه کې ضمانت دغه د نیولو لپاره اوس حکم هم جاري شوی دی، او اسلام آباد ته خورا عمران خان په اول ځل باندې راغلی دی. نو توشخانه کیس هغه کې عمران خان لکه هغه باندې دا تور چې هغه د حکومت دغه سٹور نه توشخانه څخه ځنه ته توفه اخستې وي په کم قیمت هغه خرڅ کړې دي په زیات باندې، او هغه په ګوشوارو کې بیا داغه تفصيلات نیو کړو. دا مهم کیس دی او خطر پکې هم شته، ځکه چې په دغه مثالونه شته چې ماضي کې دغه رنګ کې چې په ګوشوارو کې چیان نه ښکاره شوی، نو هغه یې ته یو مشکل لګي سره مخامخ شي. دویم هغه ممنوع فند دی. د بهر نه الیکشن کمیشن دا خبره کړې و چې دوی پیسې د داسې سرچینو نه، د داسې خلکو نه، د داسې ادارو نه، د بهر نه ترلاسه کړې دي پی ټی آی، چې هغه د پاکستان د قانون په بنیاد باندې هغه ممنوع وي، یعنی نا قانونه پیسې وي. دغه هم یو مهم کیس دی. هغه جج ته دمکیو هغه هم یو کیس په عمران خان باندې، عمران خان په هغه کې نامزد دی، او بیا د مسلم لیگ نون یو قومي اسمبلی ممبر دی محسن رانجا، هغه په عمران خان باندې دا دعوه کړې وه. د نورو کسانو پی ټی آی هم چې په د باندې الیکشن کمیشن نه بهر په د باندې حمله شوی وه، او دې لکه اقدام قتل مقدمه ده. نو بهرحال دا مقدمه دي، او تشدد والم پکې هغه الیکشن کمیشن نه بهر چې کله عمران خان نه حل شوی وو، دغې وروسته نو ټولې مهمې دي. او د عمران خان نن څلور کیسونه وو، په دریو کې دغه ضمانت شوی دی، یو کې اوس هغه د گرفتاره هغه فرمان جاری دی، لا تاسو پورې خوغنی ولې شوی نه دی.
طاهر خان صاحب، دغه مهمه بلل کیږي چې لومړی ما په خبرونو کې موبایل چې ناقابلی ضمانت وارنټ دی جاری شوی دی، او د دې مقدمه بل اوریدنه به د مارچ پر 8 کیږي. کفرس کا عمران خان نیول کیږي، نو په اوسنۍ حالاتو کې به دا په سیاسي صورتحال کې د پاکستان لپاره څومره ننګونه وي، چیلنج کوونکی به
ګوره. پی ټی آی خو لکه نن چې عمران خان په ناغه سره په سلګونو دغه خپل پلویانو حمایتیانو کارکنان وو، او پی ټی آی خو د مخکې نه دا ویل چې عمران خان د دوی په نظر د دوی لپاره یو سره کرخه ده، او وړاندې هم چې کله دغه د نیولو امر شو نو کارکنان به دومره جمع شو په لاهور کې دغه د کور نه بهر چې پولیس نه شي کړی چې هغه ونیسي. اوس هم لا معلوم نه ده چې هغه سره ډېر ګڼ شمېر خلک دي، او هغه په دا وخت د اسلام آباد های کورټ کې مودانی د ویل کېږي چې عمر تلا موجود دی. نو یو مشکل خو به ځکه وي چې د پاکستان سیاست د وړاندې نه یو ډېر زیات یو تناو دی، یو کشیدګي ده، تشنج دی، یو ترنګري حالت دی. نو کو عمران خان نیول کیږي دا خو بیا لکه اوس خو عدالت حکم جاری کړی دی نو دا غت د تاوتریخوالی د وړاندې او سیاسي تناو موجود دی ځکه چې عمران خان او داغه پارټي وچ دا ټول سیاسي کیسونه دی او د لکه د مخ نیول غواړي نو زما نظر دا دی چې نیول کیږي نو هغه د تناو هغه او کشیدګي هغه پس نور زیاتی دی شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عام انتخاباتو کې د څومره ممکن دي او کنه. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې په اوسنیو ناامنه حالاتو کې دا اعلان نسی کولای چې په خیبر پښتونخوا کې دي د صوبایي اسمبلی لپاره عام انتخابات وسی. نموړي دا سرګندونې پرون په سوات کې کړې دي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د پروري په وشتمه نیټه د سواد دوره کړي. ورسته ماخام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبریالانو سره خبرو کې د یو خبریال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکنو سوال په اړه وویل.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے،
پولیس زواکونه نشتا، پوس خپل زواکونه نه راکوي. تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټۍ نه انکاری دي. خیبر پختونخوا پولیس محکمه سلور په زوزره نوي زواکونه غوښتنه کړي. اوس تاسو وایي زه د ټاکنو نیټا ورکم او د قام د ماشومانو مړی پورته کړم؟ که یو ځای عین وایي چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ، نو په هغه عین کې ماده 245 هم شته چې هغه دا هم وایي چې کچره داسې حالات وي مکیناستل پکار دي. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي،
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو زندہ کی دا پولیو ساس کی ورکر رہ کی گی دہاغی لپارا 500 پولیس واکونا دہاغی ساتھ نہ کیوی پدی نن سبا حالاتو کی پرون پلی کی مروت کی سوشو بنو کی سوشو پیخور کی سپ خوشوا دری روز وران دے پوزرستان کی سوشو اس خوٹا کنی لے دی کنا زکا مو وایو چی ریاست کپ مشکلاتو کیوی نو دا طولو سیاسی گوندونو زیماری جوڑی گی چوڑمائی ریاست دا مشکلات سخا اوباسی
ریاست کو مشکلات سے نکالے.
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره یې د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونو استفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي. بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان او عدالت په الحال په صوبه کې زمینی ټاکنې ودرولې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي نمائندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړې ده. الیکشن کمیشن د فروری پر 2 ویلي وو چې د دې استازو حیثیت یې ځکه ځنډولې دي چې پر انتخاباتو اثر انداز نسي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه په پېښور کې له خبریال جمشید باغوان سره خبرې کړې دي.
د پښتونخوا اسمبلی چې کله وزیر اعظم ماته کله هغې نه پس الیکشن کمیشن په سرکاري تپاکو باندې پابندي ولګوله ورسره ورسره کوم چې لوکل ګورنمنټ وروستو کال وجود کې راغلی زموږ مقامي حکومتونه هغه هم سسپینډ او دې د وړي چې دې الیکشن کې څه خپل هغه
کردار نو لوبي ها
پرسیاراتو استعمال نه کی نو دې را دې معنی د چکم لازمان دی او مې صاحبان دی هغه های کورټ په 3 تاریخ باندې دا خاص ور کړی حکم چنل های کورټ واورېدو او دا حکم نامه چې کومه ده د معطل تا او دا الیکشن کمیشن فیصله نه ده کړې او الیکشن کمیشن نه جواب وکړي چې هغه دا وضاحت کوي چې ټوکی لا خو دا الیکشن شیډول اعلان هم نه شي چې الیکشن په کوم ترتیب کیږي نو دا هغه نه مخکې د بلدیتي ادارو معطل او څه دغه دي. بل خبر دا مجید جانا چې کوم دا میز دی او الیک منتخب شوی او لازمات دي هغه دا ویل چې نن سبا ټول چې کوم مقامي حکومتونو انتظام دي هغه دې میز او دې سره تړلې شوې دي. دا ټول کارونه دي کاغذ شفافولي کاغذ او کاغذ صفائی. بل دا چې کوم کله دا سسپینډ شو نو یو بل کار شوی نه وي چې دا ټول لازمان او میر صاحبان چې کوم دي دا خبر هم غونډه صبح در حکومت میر چې کوم دی هغه خپل دفترونه باندې بند کړی و نو دا هم یو دغه وای کو سړي ته نن
نه نو د دې پریکړه نه تاسو څنګه خبر د دې پریکړه نه آیا موږ دا وګڼو یا چې کوم د بلدیاتی ادارو مشران دي یا چا چې دا پټیشن دایر کړو د غوی بحال شو په خپل دفترونو ته د ورتګ د پاره د ولس ته د سہولتونو ورکولو د پاره کنه هغه کله وخت
نه جی بالکل آخری بحال شو ځکه چې کم حکم نامه لاندې د دې اختیارات معطل شوي وه نو رپورټ ما هغه نوټیفیکیشن چې کوم دی چې کوم سرکار د الیکشن کمیشن حکم نامه هغه نن معطل کړه زما معطل کېدونه مطلب لري چې هغه ټول خلک چې کوم دی نه مخکې د الیکشن کمیشن حکم نامه نه مخکې په خپل دفترونو کې کار کول هغه به اوسه تاسو خپل ذمہواریاں سنبالي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو صفو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استفاټه کمی جرګې د قبلي سیمو په خوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی د یاد جرګې مشرانو پروند پېښور په پریس کلب کې د قبلي ضلعو په اړه یو سیمینار ته وینا وکړې دي دوی ویلي دي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې یا تیر کال د خواست جمع کړی خو لا هم کاروایی ور باندې نه ده سوې د دوی په وینا په خبر پښتونخوا د قبلي سیمو ورګډېدو دوی ته د ګټ پرې تاوان رسولې دي تفصیل د غلام غوس په رپورت کې
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلی مشرانو ویلي دي چې د قبایلی سیمو ځانګړې عیني حیثیت بحالولو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي دا خبره په قبایلی جرګې کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پیښور پریس کلب کې د قبایلی ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه په دغه مهال د ملک حنیف کوکی خیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو د پخوانی آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ سو سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزنا پاسبل لارجر بینچ تشکیل هم هغه د روزانه بنیاد باندې نومر بیرغه یو کول وصولو د نور پارتو سیاسي پارتو کی سونه اخلي لارجر بینچونه ولا تشکیل کوي واغې چې کم ده اوسه پورې هغه پاټا انضمام متعلق لارجر بین تشکیل نکړلو او بل پاګه کمیټه کې انضمام الفاظ سره پاکستانه اصلاحاتي په کې اصلاحاتي کمیټه وا
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتی لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه په دغه مهال د کورمی او قبایلی مشر ملک حاجی رحیم د ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ځلې کې زم کړو او مړې وشي سبا ته موږ یې نه پرې واکې کې بیا ونی چې دوه میوړې بیا خلاص کې یمو که بلاد یمو منګل قوم سره تعلق لرو نیم پوسټ افغانستان کیو نیم دیو پاکستان کیو ای 2006 ستاره پورې تا ترانزیت روډ کړو په دمه له سلام زمانی نه د امبریش باندې تلو ورته ستاره نر دی له روډ بند کړی دی هغه ور دي کوټ کمانډر پر چنور تر وره مو او ټیم ته تیار خلو سکا دریم ته کومه له زمو سلام دی د دې متخپل زړه په هول کوتی په دې کې دي کومې زلمنه نوکتی دی هغه دې تنه لری کی نور متخپل جلسی خاطه
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه رايوځي کوي او د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دا موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتې موږ ته د دې ډېر مشکلات دي، ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ټرانزیکشن بند شوی دی، د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی، هلته زموږ رشتې دي د باړ په مینځ کې ولګېدلو، او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایلو لپاره نقصان دی، چونکه په دغه صوبه کې خپل باندې هم سنشته
مرجر نمخ کې قوم حالات ډیر خنو
د مرجر نمخ کې چې کمی صاحب د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت مونږ په نمړې کې دلو نه چې کم دی د ټارګټ کلینګ کې دلو نه د ما کې دغه شیزونه چې حالات خراب وو او حالات خو هم چې خراب کړیو حالات خو زمونږ خپل خلکو نو خراب کړی.
یاد دیوی چې د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنې وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلمان کې موجود نور ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلی ضلعو د زم کولو ترمیم منظور کړی و. خو د قبایلی جرګې د سوري لاندې کارکوونکي ځینې قبایلی تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په کوټه کې د خبريالانو اتحادي بلوچستان یونین اف جرنالست پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج د ځایي خبريال عبدالواحد رسانی په وژنه تورن کس بریکړ. د رسانی کورنۍ او د خبريالانو اتحادي وایي دوی به د دې فیصلې پر ضد د بلوچستان های کورټ ته ځي. تفصیلي سمات شبنم راکړه.
د پیبوري پر وشتمه په کوټه کې د خبريالانو اتحادې بي او جي یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجل سوي ځای خبريال عبدالواحد رسانی په قضيه کې د تورن کس د برکېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. واید رسانی په 2020 کال کې د اپریل پر 23 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2020 کال کې د جون پر 13 پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې شجې میړه ریپیولا اشتیاري ګرځول سوی وو او رابیه له عدالته د ضمانت اخیستلو وروسته تښتېدلې وه. پر 28 فبروري اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پور کړ. د احتجاج مهال د واید رسانی پلار عبدالغفار مشال ریډو ته وویل
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو. ولې چې دغو سره د پولیس سره چې دی ګرځه کیس پراته دی پولیس خپل خاص همت وکړلې هغه کیس ورته ورکړي آډیو ریکارډینګ وو هر شی وو. دغه وو یو ملزم چې وو دوه ملزم تښتېدلی دی افغانستان کې دي. اوس زما شک دی چې دا ملزم هم تښتېده به افغانستان لځي. دغه ته نن د عدالت بری وکړي په عزت تور پې اور موږ د دوه کاله در په در ټولو دغه څه پیسې هم ګار شو زویه مولاړې لیکن انصاف نه ملاو.
په احتجاج کې شریک د خبريالانو اتحادیه مشر عرفان سید مشال ریډو تول چې داسې فیصلې کول په خبريالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. داغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وجل سوي خبريال مقدمه ورستي پریکړې ته رسیدلې وه، خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه غسي و نسوه.
مونږ ته ډېر افسوس وشو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیره یو ملزم بری کیږي، دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله مونږ په های کورټ کې چیلنج کوو او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به مونږ ځو. د لیکلو والا خبریالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي، نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناست دي.
د عبدالواحد رسانی پلار وایي چې اوس به مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
مطلب یو دوه گرفتار شو، یو د کمال گرفتار شو، یو د خور رابعه گرفتار شو. رابعه شپږ میاشتې دغه ور سره غړه ورکړي، شپږ میاشت بعد بیل ورکړي، ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دی هغه مفرور ده، هغه هم افغانستان کې دي او دا د بل چې دی اخښه چې دی هغه موړې هغه کړی و، هغه هم هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتې دي. اوس وخته به خو دغه موږ وخته به اوس های کورټ نه ځو، سپریم کورټ نه ځو، او دا خو موږ دغه خو نه یې لکو چې دی ګرځو.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جنرال سکرټري او خبریال منظور احمد تېرو ورځو کې مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبریالان د دندې محل وژل سوي دي. دا غب خبره چې تر ډېر زیات په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي. د رسنیو د اکونو لپاره کارکوونکي ادارې بې پولي خبریالانو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک هیواد دی. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,618 خبریالان وژل سوي چې درو نوي له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبریال سمت شبنمو چې په کوټه کې د هغه احتجاج په اړه رپورټ درکاو چې هلته د یو خبریال د وژل کېدو پر ضد رابل سوی و. د هغه کورنیو خبریالانو ویلي چې دوی به لوړ عدالت ته ځي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونې سروې په 10:30 بجو، د کرخی په غاړه په 1 بجا سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به یو لږ وروسته بیا تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه او تبصرې هم درخبرو. د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28 په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال دا پریکړه د توشخانې د مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. د دې مقدمې راتلونکې اوریدنه به د مارچ پر 8 کېږي. د پاکستان سپریم کورټ د جیجانو 15 کسیز جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون پیل کړي او ریدنه نن هم جاری وساتله. یادې جرګګۍ ویلي چې دا پریکړه به سبا اوروي. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي نمائندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړي او دا نمائندګانې بیرته بحال کړي دي. په پېښور های کورټ کې نن د بلدیتي نمائندګانو د معطل کولو ضد د کیس اوریدنه وسوه. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. حاجی غلام علي د فروری پر 8 په سواد کې خبريالانو ته ویل چې د صوبا د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري. فاټا کمی جرګې ویلي چې دوی به د قبایلي سیمو د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د یاد جرګې مشرانو دا څرګندونې د فروری پر 8 په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه په یو غونډه کې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته تللی دی. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیده کاته کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور د سیاسي او پوځي چارو یو شمیر شنونکي وایي د دوهې تړون چې درې کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. د دوی په وینا که څه هم دغه سند نیمګړتیاوې لري خو د طالبانو له لوري یې د پلي کېدو لپاره هیڅ هیله نشته. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې هوکړې د مادو عملي کولو ته ژمن دي خو د دوی په خبره د امریکا حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې سنا کاکړ چمتو کړی دی.
د افغانستان، اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس
ملا عبدالغنی برادر و چې د دوهې تړون د پلي کولو ډاډ یې ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړه لیک له نن څخه درې کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په 10مه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9مې سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکای او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پرېښودل شوي، خو د دوهې په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 5000 طالب بندیان خوشي کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پوربند او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي او داسې انګېرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه پرله پسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلي غني د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هېواد څخه تېښته وتل پرېکړه وه او هغه وخت پېښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ارګ کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوهې تړون هیڅ ماده د طالبانو لخوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هیڅ هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یو برخه هم د دې توافقنامې طالبانو عملي کړې د کابل په زور ونیو. همدارنګه توریستي ډلې د منطقې چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې شتون لري. فزیکي امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تامین نه دی. همدارنګه بین افغاني ډایالوګ زمینه مساعده نه شوله چې هلته یو با اعتباره مشروع حکومت رامنځته
شي. په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او په دې وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوي. همدارنګه په دولتي او نا دولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. که څه هم طالبانو د واک له بیا ځلې ترلاسه کولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیولو او وژلو راپورونه خبر شوې دي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوحې تړون نیمګړتیاوې لري خو د بشپړ پلی کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر سهینګو او نه ډېر ټولو جزئیاتونه خبر ده. په دې دومره موده کې لاوس هم افغانان شکمن دي او د دې هغه ټول جزئیات عامو خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعضې خلک د دې د حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوې ده هغوی هم پکې کوم واضحه دریځ تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې د دوی رول پکې څومره او څومره موافقه وه.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي خو د دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نټ پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بېلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دوحې په تړون کې ځینې مادې له پیله د تطبیق وړ نه وې.
ځینې
هغه شیان چې د دوحې په تړون کې وړاندوینه شوې وه له پیل څخه د تطبیق وړ نه وه او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایډیالوژیکو تروریستي ډلو خلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅکله امکان نه لري. د دې فریضې د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری شتون وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. خو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګه خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان هم ادعا کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کېږي. هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي. څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د سیاسي چارو پوهان په دې باور هم دي چې د دوحې په هوکړه کې د خلکو رول له پامه غورځول شوی او اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې عمومي ناهیلي خپره ده. ډیری خلک له هیواده د تېښتې په فکر کې دي. دوی په افغانستان کې د خپلو هیلو ترسره کېدل ناشونی ګڼي ځکه د دوی په خبره طالبان ځان د خلکو غوښتنو ځواب ویونکي نه ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې رسمن پر غاړه واخیستې او خپل دنده یې پیل کړه. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شزدافیر په توګه ټاکل شوی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد هم حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د سفارت کارکونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یو ښځې حضور نه درلود.
حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دفتر ټاکل شوی او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له څو نویو ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړه. تکل ویلي د شارج دفتر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ همکاري او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماتانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهرا د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو نږدې اړیکې ورسره پالي او دا دی اوس یې په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې او لایې د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازی په توګه نه دی منلی. امریکا متحدو ایالاتونو بیا د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې سرشمیرنه ترسره کیږي، د جنوبي وزیرستان خلک وایي چې د دوی د سیمې خلک له دې سیمې بهر دي، نو که هلته نوملیکنه ونسي دا به په راتلونکي د دوی لپاره ډیر مشکلات جوړ کړي. تفصیلیات د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات کښې یې کورونا ړنګ شوي دي چې په وجه یې خلک په خپلې سیمې کښې نه پاتې کیږي، او د مارچ په میاشت کښې و د سر شمیرنې نه د ضلع خلک د شمیرنه و یې پوتې شي. په دغې برا کښې د سویلي وزیرستان اپر شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور مسید مشال ریډیو ته ویایي
کہ پپیرا پاکستان سے دا یکم مارچ نو مردم شماری او خانہ شماری سٹارٹ کیجی پدا حوالا بندے ساؤتھ وزیرستان نویت بالکل بدل دای چھے وجہ دادو چھے وزیرستان ڈیو ٹو اپریشن بالکل خالی شوائی دای خال کے اغا خپل رنگ ملے جڑے کڑی نہ دی خال کے تا دے ملے معاوضے ترنن وقت پر ملاو نہ دی او بل چھے وزیرستان اغا بد قسمت کی خورا دو چھے اورتا نیٹ ہوتا کہ خون پاک سے چار نہ کوی تو پدا وس وقت سے کچرتا مردم شماری وشی نو یقینی په وزیرستان ته یو ور بیا نقصان وشي، خاص کر د مسجد ابودی چونکه وزیرستان ټوټل ړنګ دی. وزیرستان خلک پوس په خپل وطن سے د بدامه او د ړنګ مل په وجه نشي پوته کېدلی، نو په داویس وخت په وزیرستان سے ابودی ډیره کمه پوته دو. دغه پوره میز په مختلف فرمینا باندې دا مطالبه کړی دو چې پاک شه څو شرایطی آده نیستا سپیشل کنډیشنل رعایت رو کچھ دغه یو نقشه کمپیوټرایز جوړا کړی دو. جیو ټیکنګ باندې آپ سے وزیرستان تقریبا 90% علاقہ مشکل دادا چیچرتا ٹیبلٹ انٹر سی مثال دے یو بلاک نقشہ جوڑا سی دا یو ہار یو کرتا خپل خپل وردری نو پو وزیرستان سے چے کور نوی پو کور سے فیملی نوی چے فیملی نوی ورتا تا دے یہ خلق مردم شماری ترنگو کے
دے سروکی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چے پسار شمیرنک شے دے سویلی وزیرستان ضلع خلق دے مشکلات سرا مخومغ دی خو بیا با ہم دوی پدغی سار شمیرنک شے وہ برخه و خلی
دا چې سیما مارچ میاشتو ها په داسې د میژ اکثرن خلک په ټانک او په ډیخانه په نور لکی پندېږي. اغه وجه دا ده چې سیما د جنگ په وخت کې د رنجات په موقع باندې په سیما په سوت وزیرستان باندې اپریشن وشو، دا موقع باندې د خلکو کورین اړم شو له خو ملک ته د بهر کې نه دا درلې چې ما پاشار ولا او په نن تاریخ پر د میژ کوم تا پاشار د ملاو نر په دا وجه باندې خلک په ژمای دی او په ټینټ سے وسري هنه کیږي. کار په میژ باندې ډیر ژت مصیبات نه ها ډیر تکلیف بند ہے ہاں مجھے پہارا طریقہ بند ہے مردم شماری کبھی حکوم نے دا شاخ رل دی چې دا یو میاشت تو پدا شے کا پاوی کا ریز بھی کا پیبل بھی د مردم شماری د پورا خپل علاقہ دا خمخ دینا ورسوی
په سویلی وزیرستان اپر ضلع کښې د خلکو د کورونو شمیرنې په برخه کښې مشال ریډیو چې اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولې د هغوی ځو په دا رنګ وه.
هر انومینیټر به څکم دي خپل کلی ته چې کوم بلاک کې دي هغه ته به ځي، نو هغه کې د دو ډیټا به اخلي. که چیرې کوم خلک د ځای کې اویلیبل نه دي، هغه بار ټانګ سیمه کې پرته دي، چوک په ډی خان کې پرته دي، چوک په کراچۍ کې پرته دي، نو حکومت پاکستان هغه خلکو ته چې کوم دي آن لاین ایکسس ورکړی ده. چونکې دغه کوم ډیوایس دي دا آف لاین موډ باندې چلیږي، دا به څکم دي هغه خپله ډیټا پکې واچوي. څه ډیټا پکې واچوي، ډیټا نه پس انومینیټر چې کله د نیټ زون ته ورسي، اټومیټک به څکم دي خپله څکم دي کوم خلک کورونه وران دي، نو که هغه فار ایگزامپل پټانګ کې پروت ته خپل آن لاین وکړي، صرف به خپل کوم علاقے نومینیټر ده هغه ته به کوډ او پلس ورسره به خپل فارم ورکړي.
دا د هم یوداوي چې د سر شمیرنه په بنیاد د یوې سیمې مالی او اقتصادي وسیلو تقسیم سره د صوبایي قومي او د ضلع حکومتونو د پاره حلقه بندي او د نمائندګي انتظام هم د آبادی په لحاظ کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د افغانستان د خوست ولایت مرکز اړوند کلموال مین کې د نجونو او هلکانو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د عالی کمشنرۍ لخوا د دوو ښوونځیو ودانۍ جوړې او ګټې اخیستو ته سپارل شوې دي. د یادو ودانیو د پرانستې د غونډې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسېدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د قلموال مینې د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل،
موږ به په هغه ځای کې د دغو تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې ووایي چې ولا موږ د تمیرونه جوړ دي، ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کېږي، خوندې به راځي، ورونه به راځي، یو څوک به تدریس کوي. موږ بعضې خویندې دي چې استادان دي په قلموال مینه کې، مخکې استادان وي، اوس هغوی په کور ناستې دي، د نورو خویندې په کور ناستې دي. په ټولو حکومتي اسلامي امارت چارواکو باندې غږ کوو چې د تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه 3,400,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د 400 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسېدونکی سید رسول فرهاد وایي،
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دی ته اجازه ورکړل شوې ده، او دا تعمیر به جوړ وي، خو دغسې بیرنګونه هر شی بود او برون د دغې په هغه کې به ایمانځه سي. نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لسې دورې پره ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته د ښوونځي پرانستل شي، او د دغې تعمیر څخه دوی ګټه واخلي، او دوی خپلې زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپېریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ غواړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غړو چې خلوصي، نو څنګه د ملګرو ملتونو هم د غړو چې معرب باید د سیاست ښکار نه شي. معرب چې کوم دی ټول نړۍ نه دا حق لري چې هغوی ته کوم مشکلات دوی لري او سهولتونه باید ورته تیار کړي.
یو بل تن مشر محمد خان زدران هم وایي،
اسلامي امارت چې کله فیږي روغ آی دغه شپږم ټولګي جنه خوڅه کړي، دغه نه پورته جنکۍ باندې کړي. نرمی کی غوښتنا دا غدو چې می خورای تکلیفی نه ډیر پکړي دی په اسلامي چوکاټ کې، دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسی نه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولی.
دا معرف دا غ مسلمان هغه چې وسو یو کول وقفه کې روشي میاش روشي، نو هغه ذهنونه خراب شي، موږ نه ډیر ترتیب خرابيږي.
نو امید مداده چې آینده کې موږ د دغې سیاسي مسایلو ښکور نشو.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال ټول 1500 ښوونځي شتون لري چې 2,012,402 تنه زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې زده کوونکو 8,503 تنه نجونې دي. د خوست د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 100 بابا حکومتي ښوونځي ودانۍ نه لري او 108 بابا نور ښوونځي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې خوړل کیږي. دا خوراک په ځنګړي توګه په زیاتو سړو سیمو کې او د کلیوالو سیمو خلک جوړوي. دا څنګه جوړیږي او څنګه تیاریږي؟ د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کړو، بیا دا بڼو کې دا وړۍ زنوش کوو. دا وړۍ سیمې زنوش کولې، بس بیا اور بل کړو، پر اور باندې دی کښېږدو، بس په اور باندې وال ویو. پر اور باندې چې موږ دی کښېښوي، بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سورکېږي، بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو، بس دی په خپله برابرېږي، تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کړو، بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي، انجه پر اچوو، انجه وو مالګه پر اچوو، بس بیا پر مینه باندې اچو، پر مینه سیمه واچوي، دی په 45 ورځې کې بس وچیږي، تیارېږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې پخوا به واوري او ورښتونه ډېر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکه د وخت سه یو ثقافت یې موږ یې کوو او دا پسونه چې کوم دي، دا موږ 2 کاله ساتو، په غنم یې ساتو، دا موږ مژو کو، چاغې کو، بس بیا لاندې کوو. د مني په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12 میاشت کې موږ دا حلالو، چې حلال مې کو، بس بیا یې الویو، ښه یې صفا کوو، بس بیا پر مینې باندې اچوو، بس بیا په ژمي باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه څوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو، بیا به یې دا 3 میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به یې، بارانونه به وو. خو بهرحال موږ د سم گزاره کیږي، واوري ماوري سکله وسی، لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خورو، کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته ورپخو خورو.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. اغه د لاندې پاړه صدا سوای
د لاندې غوخه دغه په مونږ ډیر زیات خو لګیدا، ولې ډیر وخت شو د مونږ نه خوړلې، تا زنګ مل مستو بکو او داغه مونږ ډیر زیات مزه راکړه. پوخا به مشرانو دغه کو لکه اوس ورو چې څومره نیو جنریشن را رسی، نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه مونږ ډیره زیاته مزه واغسته، ډیر خوندې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. د افغانستان د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د پنځون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې په خپله یوه غونډه کې د ویناوالۍ په اړه تر یوه لکچر وروسته آزاده مشاعره کړې چې ګڼو زلمیو شاعرانو پکې خپل کلامونه اورولي دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال هم دې غونډې ته ورغلی او راځي چې رپورټ ته غوږ شو.
خیر دیکھ می ولشی تنواڑ لا کشما ٹٹا میں دبل تھن شغاڑ لا کشما
د غزل بول شاعر ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی د شیر خواږه د عابد محفل لهنجری د ننګرار کامې ولسوالۍ اړوند اټک زون سقاوري دل کیږي چرته چې پنځون فکری بنسټ درېم محلنې غونډه او مشاعره د فبروري په څلېرشتمه نیټه ترسره کړه. په دې غونډه کې زاهد الله احمد د ویناوالۍ په پن لیکچر وړاندې کړ او وروسته بیا یو آزاده مشاعره وشوه چې ګڼو ځوانو شاعرانو پکې خپل شیرونه وویل چې یو هم پکې نعیم ماما خیلو د هغه د غزل سو بیتونه صدارنګي وو.
تا بغړ تخت کړم خپل زړه په ارمان نه پرېږدم ګل به پکې وکړم بې ګله ګلدان نه پرېږدم څنګه ارمانونه د زړګي به مې تا تنګ کړي زه دومره شوخۍ ته د خپل کور ماشومان نه پرېږدم چانه چې قرضدار یم هغې ته تکلیف نه ورکوم خپله به یو شکوم تڼۍ د ګرېوان نه پرېږدم هسې نه چې دې باندې کافر شم ماما خیر نه یم خپو کې د چا لاړ نه شي په لاره دوستان نه پرېږدم ډېره مننه.
نورالحق علومی په خپل غزل کې د محبوب د بنگلو شرنګ د امن لسره نظرانه کړی وو.
لاسونو کې بنگړی د امن شور توا چوا تاله د نفرتونو هر یو کور توا چوا جنگونو کړه سرتور د نپاک کور کې سوځي افغان نور د سولې امیل مور توا چوا دنیا پیسې په سر واخستا لو په ګلو راغې مالیار پولادي غړی دی لور توا چوا زما د مرګ ارمان چې دی او چا په زړه کې داغ شي جسد مې پس لمرګ ادم کور توا چوا.
شکر الله کرامت په خپل تصور کې اوږده موده وروسته د وصال شپې ته رسیدلې او سوال کوي چې چرې هم سبا نشي
بدنام دي چرته نشي او رسوا دي چرته نشي زما په شان په ژوند کې څوک تنها دي چرته نشي چې مینه مقدسه ناروا ګڼي به وروستو هغه کوم لا کې ګن مولا دي چرته نشي څړې رنگ د پښپد وصال په مونږ راغلی او د کال عمر اوږده دي شي سبا دي چرته نشي. مننه.
تسل خټک د خپل احساس په سمندر کې د خاموشۍ سفی راټولوي
ځان لبد یو کثیر راټولوي روان دي هر څوک د خپل تقدیر حصے راټولوي روان دي دا خلک سله د خام فکر په معکوسه ګمان بیا هم سرګندیا یې نه راټولوي روان دي زما په ذات کې د احساس سمندرونه شته خو په خاموشۍ د شور سفی راټولوي روان دي درد می د زړه هر یو ارمان ته مخه خبر کوي او وجودونه یې سایه راټولوي روان دي.
د پنځون فکری بنسټ مسولین وایي چې راتلونکي غونډه بلوي په سرلنۍ مشاعره جوړوي چې پر ننګرهار سربیره به پکې له نورو ولایتونو څخه هم ورته شاعران راغلي.
گرانا دخلات د عشق جباڑ لگ شما گرانا دخلات د عشق جباڑ لگ شما ٹٹا میں دبل تھن شغاڑ لگ شما یا ٹٹا میں دبل تھن شغاڑ لگ شما.